چې بریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه خبرونه د طالبانو د حکومت بیان ادا کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي او باید نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. ذبیح الله مجاهد شمشاد خصوصي تلویزیون ته پرون وویل چې طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د طالبان حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم پر ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي نه دي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې یو شرط په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی شولی دی. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو مسلکي زده کړې منع کړي چې دې کار یې په نړیواله کچه عکس العملونه پارولی دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان له افغان طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیندونو د اوبو د عاجي جریان مخنیوی دنه کوي. اسماعیل بقایی د جمعې پر زوبیل د دواړو هیوادونو د روابطو ټینګښت او دوام متقابلو ګټو ته په درناوي ولاړ دی او له یو اړخیزو اقداماتو باید ډډه وشي. بقایی زیاته کړه چې د افغانستان او ایران ګډ سیندونه چې له پیړیو راهیسې د دواړو هیوادونو د سمسورتیا سرچینې دي باید د حقوقي اصل او دوه اړخیزو معاهدو پر بنسټ مدیریت شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو انتقاد وکړ چې غواړي د دغو اوبو پر سر بندونه جوړ کړي او د اوبو عادي بهیر ګډوډ کړي. طالبانو د ایران دغه چارواکي پر تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې ایران ته د ور روانو سیندونو اوبه په عادي ډول روانې وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په چارواکي ویلي په هرو لسو افغانانو کې یوې په نشه یي موادو روږدی دی. د دغه وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ملکي معین عبدالرحمن قاسمی پرون وویل اټکل دادی چې په افغانستان کې به د معتادانو شمیر 4 میلیونه وي. نوموړي له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په تېرو څه باندې 3 کلونو کې د 3000 معتادانو درملنه شوې چې 95% یې روغ شوي دي، خو مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګڼ روغ شوي کسان د کاري فرصتونو او سالمو بوختیاو د نشتوالي له کبله بیرته په نشو اخته شوي دي. د سوری اوسنیو واکمنانو دغه هیواد ته د لبنانیانو پر داخلېدو محدودیتونه لګولي دي. فرانس پریس اژانس د لبنان یو شمېر چارواکو ویلي دي چې دا محدودیتونه وروسته له دې لګول شوي چې په وسلو له سنبالو سوریایانو سره سرحدي شخړه وشوه. دا له واک څخه د پخواني ولسمشر بشار الاسد تر پرځېدو وروسته د سوریه او لبنان ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې لومړی کړکیچ ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې پر جاپان د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو د پلورلو موافقه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به جاپان ته چې په آسیا کې د واشنگتن له نږدې متحدانو ګڼل کیږي له هوا څخه هوا ته ویشتل کیدونکې 2000 پرمختللي میزایل او د هغوی اړوند تجهیزات ورکړل شي. په وروستیو کې د آرام سمندر د لنجمنو سیمو په شاوخوا کې د چین زیاتېدونکي حضور د جاپان غوسه پارولې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. په دې خبرونه کې
په دواړو په خو ما مازوره هم یم د پم په 14 کې دواړه په خیم له لاس اور کړی
جمعین په 14 کې دواړه په خیل له لاس اور کړی دی. یو سترګا
په افغانستان کې د ایم ڈی سی په نوم د ماین پاکی د مؤسسه د مشر په وینا په 2023 کال کې هر میاشت په اوسط حساب شپېته کسان د ماینونو قرباني شوي چې له پاکستان او ایران څخه د کډوالو ورتګ به ممکن دا شمېره 6 کال پسې زیاته کړي. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له 2 ورځو راهیسې پولیس افغان کډوال نیسي او داسې راپورونه دي چې په زور یې افغانستان ته استوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ماین پاکي ادارې دروان 2015 کال پترس کې د ماینونو او ناچاو د موادو د قربانیانو د شمیرو د زیاتېدو اټکل کړی. د ایم ڈی سی پونم د ماین پاکي ادارې مشر وای په افغانستان کې د ماین پاکي د چارو تمویل 95% بند شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې چلای هم پر میلیونونو متر مربع ساحو ماینونه او نور ناچاو د مهمات ستا. تیر میلادي کال هر ورځ لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې مؤسسې وایي د دوی اټکل دا دی چې په 2015 میلادي کال کې به هم چې نن یې څلرمه ده شاید د مرګ ژوبله شمیر لا زیات سي. په افغانستان کې د ایم ڈی سی په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې رئیس شهاب الدین حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مونگ هر میاش تقریبا شپیته کسان تلفات به 2023 که درلوده چون من پاکی پروگرام موز تقریبا نوی اتیا فیصد پر تپا بانده والار در نو دا که دیسی راتون که کال که هم دا ادامه ولری حتی زیاد هم شپدی که مهاجرین در پاکستان و ایران را روان دی او حقا در خلق چی پر داخل که بزای شوی دی نو در موجوده پر سول در نگانه که دیسی اقدیم بیرت خبر جهات لارسی او تلفاتش میره د مینونو او د ناچاو د توکل عمل زیات شي
په افغانستان کې د مینونو په چاودنو کې معلول سیوی کسان وایي چې د ژوند شرایط سخت دي او د خپل کورنۍ د نفقې برابرولو ته حیران دي د ننګرهار اوسیدونکی رحیم وایي د مین چاودنې ورڅخه دواړې پښې غوڅې کړې دي هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
په دواړو پښو معذوره هم یم د بم په چاودنه کې مې دواړه پښې مې له لاسه ورکړي څوارلس پنځلس سره کورنۍ مسؤول هم یم بل مې د ګټې هم څوک نشته
د کابل اوسېدونکی نوراغا هم له ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی
د مین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړي دي او یوه سترګه او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي دلته اصلم د انسانی حقوق معلوم ته بیخی نه په ټولنه کې څوک ورته ورکوي او نه په دولت کې په ټولنه کې دا اکثرو بدرنګه فکر چې هغه ستونزې مشکلات چې د معلول د تګ راتګ دي او اقتصادي مشکلات دي تعلیم ستونزه ده
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو لمخې د محل په افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې ده د دغه ادارې د شمیرو له مخې یوازې د 2023 لدی کال له جنوري څخه د 2024 لدی کال تر فبروري میاشتې پورې 1,401 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی چې شپږ اتیا فیصد یې ماشومان وو دا مهال په افغانستان کې له یوې یا دوو پرته نورې ټولې ملي موسسې چې د ماین پاکۍ په برخه کې کار کاوه د تمویل د درېدو له کبله فعالیت نه لري او د ماین پاکۍ له 1,000 تر 2,000 پورې کارکوونکي بېکاره سوي دي په افغانستان کې د ایم ډي سي موسسې مشر شهاب الدین حکیمي وایي که د ماین پاکۍ ملي موسسې تمویل نه سي د مرګ ژوبلې شمېر به زیات سي
راتلونکی کال که چیرې په همدغه شکل ادامه پیدا کړي نو د تلفاتو مشکلات په افغانستان کې خصوصا د ماشومانو او د ښځو په مابین کې ډېر زیات دي
په همدې حال کې د سرې صلیب نړیوالې کمیټې تیره سهشنبه په یو راپور کې ویلي چې په 2023 لدی کال په ټول افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په 2024 چاودنو کې 455 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د کمیټې نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څو کسان وژل سوي او څو یې ټپیان دي خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 359 ماشومان دي د ایم ای ټی سی په نوم اداره چې په افغانستان کې د مین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې اداره ده یوه مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته ویلي د تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی سوي دي هغه ویلي که مالی مرسته وسی دوی به لومړی هغه ساحې له ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پاکوي چې په لومړیتوبونو کې دي که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر کم سوی نه دی
د ایم ډي سي په نوم د ماین پاکۍ موسسې د مشر شهاب الدین حکیمي په وینا سږ کال له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو له ورتګ سره به احتمالا د ماینونو د قربانیانو شمیر زیات شي البته که یې چیرته غم وار له مخه ونخوړل شي له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال د پاکستان پولیسو نیولی دي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د تلاشي او نیولو لړۍ روانه ده د اسلام آباد په بي ول سیمه کې واستوګن افغان ویل چې پولیسو پرون د دوی لسمی پولیسکونو کسان ونیول په پلاسمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا وی شاوخوا اویا افغانان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي دي جزئیات په دې راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ډیره افغان کډوالو په وینا له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په ځینو برخو کې د افغان کډوالو کور پر کور تلاشي او د نیولو لړۍ روانه ده. د دوی له ډلې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل. پاکستاني پولیسو یوازې د جمعې په ورځ له بي 17 ساحې لسګونه افغان کډوال نیولی دي.
نن لکه څنګه چې موږ هلته وو او عملاً مو ولیدل په بي 17 ساحه چې زموږ د استوګنی کورونه دي دوی چاپه واچوله او له 200 څخه تر 250 پورې کسانې خپلو موټرو ته وخېژول او د پولیسو حوزې ته بوتلل.
دغه افغان کډوال وویل چې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ له تیرې سه شنبې پیل سوې او دا مهال تر 200 ډیر افغان کډوال د حاجی کمپ نوم په یو کمپ کې ساتل کیږي. په پاکستان کې یو بل افغان کډوال وویل چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د جمعې په ورځ هم په اے 17 او بي 17 ساحو کې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ روانه وه. هغه چې د بشري حقونو یو فعال هم دی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نوم د نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو شمېر نیول سوي کډوال افغانستان ته ایستل سوي دي.
حتی خودم
گت هم زه په خپل قانوني ویزه لرم خو دا چې وخت کم دی ځکه مې تر یو ساعت لږ وخت کیږي چې خپل ځای بدل کړم. زه بل ځای ته لاړم تر څو د پولیسو د نیولو او د اخراج له خطر سره مخامخ نشم.
دغه افغان کډوالو ازادي راډیو ته ځینې ویډیوګانې او عکسونه هم لیږلې چې د اسلام آباد په بي 17 ساحه کې د افغان کډوالو د نیولو او کور پر کور تلاشي صحنې شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان عالمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال 40 افغان کډوال په حاجی کمپ کې توقیف دي چې د نیول سو له ډلې شاوخوا او یا افغانستان ته ایستل سی وی دی.
تقریبا
شاوخوا درې ورځې وړاندې دوی اویا کسان ونیول او ټول افغانستان ته ویستل. دوی د ډي سي په دفتر کې ونیول چې هلته د ان او سي کارتون اخیستل لپاره ورغلی و.
د هغه په وینا افغانستان ته ډیری ایستل سی وی افغانان هغه کډوال و چې د یو ان ایچ سی آر او شارپ په دفترونو کې ثبت سی وو. خو د ویزو موده پای ته رسیدلې و یا هم د پای ته رسیدو په حال کې و. د پاکستان حکومت روسه پر رسمي ډول د دغو نیونو او تلاشیو په اړه څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا افغان کډوالو ته ټاکل سوی وخت د جنوري پر لومړۍ نیټه پای ته ورسید. د دغه مهلت له مخې هغه افغان کډوال چې د ان او سی په نوم اسناد ونه لري باید له اسلام آباد ووځي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی د 2023 د کال د نومبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر له 1.5 نیټې وروسته له ان او سی سند پرته هیڅ افغان په اسلام آباد کې ژوند نسی کولای. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي ډیری هغه افغانان چې ویزه پای ته رسیدلی او د شارپ ټوکنونه لري نسی کولای چې د ان او سی سند ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې ځینو نیول سویو افغان کډوالو په دې وروستیو ورځو کې ازادي راډیو ته ویلي چې کورنۍ په اسلام آباد کې پاتې دي او پولیسو ویلي چې خپل دوی به افغانستان ته اخراج کړي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بی اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندې کړي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې میشت شاوخوا 1.5 میلیونه بی اسناد افغانان به له دغه هیواده وباسي.
نیما نړۍ
اکثر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینه نظم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. که چه هم د طالبانو نظام د زیګون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې دقیق ارقام نه ورکوي خو عیني شایدان وایي چې د یو شمیر کورنیو د بیغوري او د سی مرکزونو د نشتون له وجې دا ستونزه په ټول افغانستان په تیره بیا په لرو پرتو سیمو کې زیاته شوې ده.
ماشوم ته هغه لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی و په ګیډه کې کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات وله ماشوم په ګیډه کې مړ شو. ماشوم یې د ګیډې نه مرر ویستا.
موسیقی
هم شیره خودم بچه که کش به دنیا آمه بازه نه سی روز خود زنده ما.
نن ام دا موضوع چیرون ملتی هم وکری نسائی او ولادی ډاکټرانی وایي هغه میرمنې چې ماشوم نړۍ ته راوړي په دې دوره کې تر بل هر وخت د کورنۍ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. خوراک او څښاک کې باید مناسب او په وخت وي. تر ټولو مهمه دا چې له رواني اړخه هم باید خوښي وساتل شي او میاشت په میاشت خپلې ډاکټرې ته ولاړ شي. خو له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی دې مسلې ته لکه څنګه چې په کار ده پاملرنه نه کوي. بیا هماغه وي چې مور او ماشوم دواړه لګانو سی ستونزو سره مخ کیږي، کله خو هم دا بیغوري د هغوی په مرګ تمام شي. د پروان یو اوسیدونکی په دې اکله د خپلې خور کیسه کوي.
هم شیره خودم بچه که کش به دنیا آمه بازه نه سی روز خود زنده ما.
زما خپل خور زوی نړۍ ته راغی، درې ورځې ژوندی و بیا مړه شوه. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکتران نشته. له همدې وجې مې ځوان خور مړه شوه. درې نور ماشومان بې سرنوشته پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې وروستلې وه، درملنه به یې شوې وه.
ادریس افغان چې د یوه زوی پلار دی وایي اوس یې ماشوم د شلو ورځو دی. د دې خپلې میرمنې د حمل په دوره کې بیا تر اوسه د مور او ماشوم د روغتیا لپاره ګڼې هغه لیکنې لوستي چې په ټولنیزو رسنیو کې په دې اکله خبرې شوې دي. هغه د خبرو په پایل کې په دې ټینګار کوي چې میرمنې باید د خپلو حقونو په اکله عامه پوهاوی ولري.
پوهاوی زیات شي او ښځه په خپلو حقوقو پوه شي. که خپل خزه په حقوق پوی نشي نو هیڅ کله دا مشکل نه وریږي. اوله توصیه به خدا راته خزه به د امه پوهاوی پیدا کی او خپل د حقوقونه خبره شي چې شریعت موږ ته څه ویل دي او خلاف د شریعت خو به له خبره ده. او پاتې شو د سړی خبره سړی خپل کله د سم معلومات پیدا کی په دین پوی شي په اصول پوی شي او په پوی شي چې یو خزنه څه توقع باید لري په کوم شرایطو کې څومره ورسره لاس ورکی او په کوم شرایطو کې بیرته دا ښځه سره ودرېږي. نو انشاءالله چې دنیا به ګلو ګلزاري او څه ستونزه پکې نه وي. یو پاتې کېږي موضوع د فرهنګ او د کلچر چې د افغانستان کې کوم دود او رسم رواج دی، نو دا غیر شرعي دی او غیر شرعي فرهنګونو په مقابل کې باید خپله ښځه اول آګاه اوسي د دین نه. او که آګاه نه وي خو هغه معلومدار شي، هغه شي هر قسمت کې د دنیا یې ورباندې به دا ظلم روان. ښځې په دغه وخت کې څرنګه چې پالنه یې د خپل کورنۍ نه کړې ده، برعکس بیرته دا پالنه کومک او همدې مرسته ته د نورو ضرورت لري. په دې حالت کې هغه څه چې خوراک شي ورته ګټه لري هغې ته باید ښه توجه وشي. د دې تر څنګ کورنۍ باید ورسره څنګ کې ودرېږي. د شپې ورځې بیرته مراقبت ته دا ضرورت لري. زما شخصي ژوند کې همدغسې ده چې ما همیشه به سرچ کوو، تحقیق به مې کوو، چټ جی پی ټي نه به مې استفاده کوله. واقعیت ګټور ماته تمام شوی. هر هغه خوراک چې ما ورته توصیه کړی، هر هغه څښاک چې ما ورته توصیه کړی، بخصوص مثلا چې حبوبات کله چې مور وخوري نو زوی نارامه یا کوم خوراک چې اولاد ورسره نارامیږي نو هغه باید ونه خوړل شي. نو دا خپله یو تجربه ده چې ورځ تر بلې موږ ته زیاتیږي او موږ کله چې سرچ کړی، کله چې تحقیق کړی، بیرته هم سره شریک کړی دی. وقرم چې دا ګټور
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله مقصودی وایي چې د داسې کورنۍ ډېرې لیدلي چې د کوژدې لپاره د ناوې کورنۍ سره د هغو د لور د ښې ساتنې په برخه کې ډېرې ژمنې کوي، خو له واده وروسته حتی د عمل په موده کې هم بیا د هغې جلۍ ساتنه نه کوي.
په دې دوران کې چې مثال ده تر څو بلدېږي د خلکو سره، نو مثال هغه عمل واخلي، دغه عمل وخت کې مثال د هغې زړه ته یو څه کېږي چې وخوري او خوردنی یو څه شی هغه ورته نه رسېږي چندانې، ځکه چې ځینې ځایونو کې به پلار کړه داسې خوړلي وو چې مثال دلته یې غواړي. یا موږ باندې هم دا حالت تېر شوی ده، په هغه حالت کې مثال تنور کوي او خالي انځي ډېر سخته تمامېږي ورته، کنه مثال جارو کوو وړلندول زیاتر ځایونو کې مالی دلی چې په انګند باندې دا کارونه کوي. دا ورته فکر نه کوي چې په دغه باندې مثال تر شو که په هغه باندې حالت خراب شي. مثال ځینې میندې د خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا د هغې ماشوم ضعیف راځي، نو دوی بیا هغه ټول ملامتي په مور باندې اچوي چې دا مور یې دغسې ده او کمزورې و فلان کوي ده او مریضي ده او دا ده وغه ده، نو هغه ټوله ګناه یې په مور واچوي. نو دا فکر نه کوي چې دا په دې حالت کې آرام ته ضرورت لري، ښه خوراک ته ضرورت لري، خه خبرو ته ضرورت لري چې باید یعنی آرام اوسي، خوشاله اوسي، چې د دې هغه ماشوم صحت مند درشي.
څه فکر کوي دا ځینې کورنۍ ول خپل ګور سره د څه ډول یو برخورد کوي؟
په اسلام کې هر هغه لید چې مثال په خزینه باندې باید ظلم ونشي، خو دوی دا خبره نه مانی. دوی دا خبره وایي چې دا خزینه ده، د خزینه چې دا دوی ته یو رقم ښکاری که خپل خزې که مثال خپل لورګان ډیر شي، ځینې کورنۍ کې لورګان ته خره وضعیت نه کوي، او ځینې کورنۍ ته مثال وایي چې دا انګور شي لور راوړي کوته، هغه ته خن نظر باندې نه ګوري، او دسه فکر نه کوي چې دا لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې والا دا خزې چې دا لور راوړي لار شه بل خزې په باندې وکړه، سلقه منونه او سلقه پیغور او جان جنجالونه د خزې بیچاره ته ګوري. څوک زما په خبره خفه نشي، د دوی د عقل کمی ده نو اصلا باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به سوي، ځکه چې خپل د دنیا ته راغلي چاره وړي درته، خو یو خزې راوړي دي، هغه خزې څوک د یو چا لور وکنه دنیا ته راغلي وکنه، دا فکر دوی نه کوي ځان سره، د سینو چې دا خزې نه وسی منګه سره خن دنیا ته راغلو تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا خزه د کومه کوله.
د دې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې پنګور باندې ظلم زور کړی، اته په دې وخت کې چې هغه بیچاره حمل لري، درانه کورنۍ پی کړی دي، له روحي پلوه یې دا ځپلې، او بل ورځ چې د دې کورنۍ لور واده سوي ده، ورته چلند سره سوي ده. د دې کورنۍ شاید تاسو یاستئ کنه
دقیق دیونه چې د لاساو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاید یې ما زکه چې مالې دې لیدل دا څه خپل سترګو باندې وړه سن باندې د شو ټول سره خو خچلند سره کو دا وغه بس په دې خبره کې د خونه پوی او نه پیدا نو یورګرات شو مثال سره اندرور شو بل شو بل شو بل شو خو پوه تخت تعلیم افته مثال یو اطراف کوړه لاړه الته دیګه او تنور یو ک اورې لام دکړه هغه غو د لود ګل د مخ خوشحالي ته پکړه او خپل د جلی چې و په خکورنه یو روشن فکر کورنۍ کې غټه شي او وړو کیسن باندې واده کوم خلک راتل نه ویل د ایران په پاتې دل چې نوی د څومره کیده او به ټول خلګ هم دا ویل چې دا پنځه ګوتی پنځه چراغ دي نور وړه ده او ډیره خوښار ده، مګر دوی په خپل خوښیتوب باندې د ټول سنبال کړو اند د خسر کورنۍ سره د غینم هیڅوب ته خوشاله نشو. کار چې پیدا کیده جان قربان به کار به خلاصې ده د بیچاره به نظر لاندې نه راتله چې یو کال وته ماشوم په ناسو د میرمنې نو د دې زړه هر څه تکیدل اته د اخري میاشت کې چې مثال د دې دغه تمه میاشت دا به سی وخت راغله چې د خزی به او خشګړه او یو خشوبو سره او یو جوړی بسار او ته دی لیوار اخستله او د کوټی کې بزن باندې کړو دی به دغه باندې گزاره وکړه تیرې بده ورځې تیرې کړلې نو یعنی دغه ماشوم دې کم ځانه کوي راغی ځکه چې نه و غنه چې خوړلې نه و چې لیدلې نه و ټول ورځې په جړاو په جګرخونی کې تیرې ولا دغه سالتونه باندې چې په حوال کې کله دوی ورته ځي جان کې قربان کې ځنې په خینې سي وخت چې وادي کې به دغه سي کوي اوس دا معلومه ده چې انګور ته دوی بدر راځي کله زوی دوی بدر راځي.
تاسو پیغام به دا ډول کورنۍ ته څه وي چې له انګور سره بد وضعیت کوي هر وخت بد وضعیت بدي خو کله چې بیا دا ماشوم په ناس کې لري دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي داسې کورنۍ ته باید تاسو پیغام څه وي؟
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره دغه لور چې د بل کور نه راځي د هغې کور لور ده، ورور لري، خور لري، مور لري، پلار لري، نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي. دغه څه چې تاسو غواړئ دغه څه هغه غواړي. خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم. تاسو هغه مسلمان سره بد رویه مه کوئ. مثال یو جلی د یو کور ناراضي غټ فامیل ده، د غټ فامیل که اخلاق ښي هغه که بدخویه مي هغه جلی کنه چې باور یې بدخویه یې که هر رقمي بې تربیه یا رقمي د دې فامیل ته ګوري له ضرر رامېږي د دوی خوی بوی اخلي کنه. او که چېرته هغه جلی ښه ارامه مي او د ښه کورنۍ نه راغلي هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچوي اوبه واچوي بالاخره خسار کوي کنه، صبر ویل لبرس کیږي، بالاخره د دې خوی بوی تغییر کوي. نو زه ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د یو بل اولاد باندې زړه وسوځوئ، کاغذ دنه لري تاسو ورته زده کوي، که هغه کومه غلطي وکړه تاسو ترنه تیر شئ، یو ورځ دوه ورځ درې ورځ هغه بالاخره خپله ځان ته شرمنده کیږي. او که د یوې ښې کورنۍ نه یې نو تاسو هم ورسره ښه وکړئ چې سبا ستاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي هغه هم ارامه شي ورسره، او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوئ تکلیف پرې وباسئ، واده کوئ، کوژده کوئ، پیسې تله هر څه مصرف کوي، د سبا چې هغه میرمنې سره جنګ وکړي خلمغالو کې خو که هغه ژاړي خو ستاسو زوی هم خفه ده کنه، تاسو مرسره خفه کیږئ. نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ؟ هغه چې کله تکلیف لري دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده آرام ته ضرورت درلوده خو هغه هم لري کنه، هغه انسان نه ده، هغه خپل مور پلار خو به ټول پرېږدي وی خسر کر راځي مړی ژوندۍ هر څه پریدي اواس ارمان پریدي یو جلی چې واده شي نه بیا هغه کالی اغوستی شي نه بیا هغه موډ فیشن کولی شي هیڅ هم نه ماشوم داری شي کور شي خسر شي نن خسر دا کالی خوښ نه لري نن دی ور مخکې ټیکرای په سر کړه نن فلانکې مخکې دا وکړه ټول ارمانونه هر څه خاورې شي تاسو خو عقل ورسره خرابیا وکړئ هغه هم یو انسان د حق لري په دې دنیا کې نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ چې تاسو اولادونه سره هم ښه وشي هغه تم د اولاد په سترګه وګورئ ځکه چې تاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي ستاسو مړی ژوندی ښه بد ټول همدغه انګور ده چې ټوله یې
لیکواله او ژورنالیسته امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډول خلکو سره ډیره په اړیکه کې وي دې ته دا ډیره ځورونکې خبره ده چې مېرمنې د حمل پر وخت ټول هغه درانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري له دې سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلن سره هم مخ وي د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو
چې کلی ونجلۍ وادېږي اول خو په دې نظر ورته ګوري چې مغن گورنا بلکی و نوکرم را وړي پاکسر کورانه کې دا یو حقیقت دی اصل خدا دی چې کلیوا میرمن باردار کیږي و ناوي باردار کیږي یا حمل اخلي د هغه په وجود کې یو دوا موجود رامنځته کیږي یا را ژوندۍ کیږي او هغه ډېر زیات مراقبت ته جدي پاملرنې ته د هر لحاظ لري د دې روحي حالت د دې فزیکی حالت د دې غذایی حالت ته باید ډېره پاملرنه وشي چې داسې نه ده په کلو بانډو کې ایوانګور کله چې بارداره کیږي یا یوه ناوې چې کله حمل اخلي ډېره عادي خبر ده حتی تر ډېره وخته څوک نه پې خبرېږي تاسو باور وکړئ چې حتی خاوند یې ورته توجه پاملرنه نه کوي عادي خبر ده ښه نو حمل یې اخیستی دی اخیستی دی دا باید په اصطلاح تناره کینی دا باید جمع و جارو وکی دا باید لکه د نور کور غړي امغه غذای امغه خواړه وخوري خاص کوم خواړه دې ته په نظر کې نه نیول کې په ډیرای کورونو کې خو بیا د درانه درانه کارونه تر سره کیږي هغه باید دا وکی او براوړي تناره تکینی فصل ته لاړ شي درانه بارونه پورته کی کومه خاصه توجه دې ته نه کی په داسال کې چې موږ تاسو پویګو چې وا باردار خزه یا حامله دار خزه خاصه توجه ته اړتیا لري د دې رواني حالت باید پاملرنه او چیزه کډزيني هورمونونه دي چې د بارداري یا د عمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي د ځینو خجو رواني حالت تغییر کوي ډیر زر عصبي کیږي ډیر زیاته باید د توجه وشي چې دغه توجه نه کیږي د خوړو په برخه کې دوه موجود دي په وجود کې پیدا کیږي خاص خواړه باید دا وخوري پاملرنه ورته وشي ډیر درنو فزیکی کارونه نه معنی شي خاص توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه نکیږي ورته
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړي توجه وسی پاملرنه ورته وسی بارعکس لیدل سوي چې کله ادا د کور کار کوي کوم څه لدین خرابيږي دې سره بد چلن کیږي چې کار دینه دزدایي نه کوي یا د فلانای کار چې وران سره قصه دی ګډوډ کله رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشومم کولای شي
طبعا کله چې مور د رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کیږي یا نړۍ ته راځي عصبي ډیرای بیا معلول نړۍ ته راځي په هغه کې یوه نښه نښانه دی همغه خراب حالت د مور حتما یوه نښانه کې پاتې کیږي او په رښتیا هم چې کله په دې حالت کې یوه میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کیږي د کورنۍ غړي بیا دې ته په ډیرو بدو الفاظو البته دې سره خبرې کوي چلند ورسره کوي ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته یادی د پلار په کور کې دغسې وي دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی ته څومره بې توجه شوی یې دا د قصدن داسې خراب کړی دی په داس حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا د دې په لاس کې نه دی دغه طبیعي خبر ده خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته لري دا نوره هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي
بله دغلته د خځې د میړه مسؤلیت څه دی چې ام خپل پاملرنه وکړي ام کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د غو مخه ونیسي
باید ووایم چې څه ناڅه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی. د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي، یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي. حتی په اطرافونو کې یو ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي، ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ داسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي. نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي، طبعا لوستي دي او سواد لري، دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده، تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي، دی خپله توجه ورته وکړي. تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته وکړي، خاص هغه څه چې دې ته اړتیا ده، خواړه یا هغه شرایط چې دې ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي، او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي او د دې سره په سلامدارا وکړي، دې ته ارزښت قایل شي، او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه نه څه مراعات وکړي او دې ته پاملرنه وکړي، تر څو په دې توګه وکولای شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي.
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي، دا هلته بیا خپله د مور ته څه کول پکار دي. البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده، دا د ځان لپاره څه کولی سي، څه باید وکړي چې ام ځان وژغوري له رواني ستونزو نه، ام کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم اوسي.
بیا نو په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپله لاس په کار شي. البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنیو کې، تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنې او دومره نزشت رفتارونه کوي د ګیندو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال دی. په کلیو بانډو کې ما لیدلی دي، زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره 15 ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره. نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم، ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده. بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي، هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي، پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري. بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي. دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه 9 میاشتې یو مراعات وکړئ، ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم. وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم، خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وکړي.
بله، په اخر کې به راسو کورنۍ ته به یو پیغام هم ولرو چې کله یو لور د یو چا کور ته راولي هغې سره باید څه ډول برخورد وسي، او که چیرې بد برخورد ورسره کوي په راتلونکي کې آیا د دوی خپلې لونه له ورته چلان سره نسي مخ کېدلی؟ په دې هکله به هم یو پیغام ولرو مایر صاحب.
طبعا د ما پیغام خصوصا هغو کورنۍ ته چې په کلیو بانډو کې دي، په مجموع کې په افغانستان کې، که څنګه چې د یو چا لور کور ته د ناوې په صفت راولو یا کورنۍ راولي، همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري، د دوی لور هم یو چیرته ناوي کېږي، او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سم چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده او دا نګور حیثیت د لور لري. نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده، او دا د دې کورنۍ عضو ده، غړي ده. سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ تهداب و هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېره زیاته مننه مایر صاحب، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
هیله کوم، مننه له تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامي هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي او تر خپل توانه
دی هغوی دی اقونو دی خوندی کولو پا مخا مبارزه کبی. اگه هم پا افغانستان که دی دیرهی امیدوار میرمن و جوند لگواخ سر بولی.
دی بشری لحاظه باید حق دی انسان ده باید پاملر نورته وشی. ده دوره ده سهسان دوره نده که توجه نورته که مور سمنه ساتله که ماشوم پا میشت که یوارد مور پا گیده که اگه نکنترولی یقینا چه مور و ماشوم تا دوارو تا خطرونه لیدل کیه چه موی شایدان ده افغانستان پلور و ردوسی مو کیو چه دیره میرمنه بده مرحله که ده بینت لیدی یا ماشوم ده بینت لیدی یا داد بینت لیدی یا دوار ده بینت لیدی حتی زده یوی ده سیسانه شایده ایمه چه اول باری ماشوم پا گیده که و هم دیره لاره نوا پا مرکز ده پکتیا که و بگردیست که دوانه جلکی بچاره اغا خپلا مکمله نمیشت دوره هم پوره که اما متاسفانه چه پو وقت سایشف خانه تا بونت وله مور و ماشوم دواره ده باینه اولاره ماشوم تا اغا لحظی پوره چه مور نفس ور کاغا جوانده و بگیده که کلا چه مور ملشوله چه توی عملیات توله ماشوم بگیده که مرشو او ماشومی ده گیده نه مر رویستا نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه او مور او ماشوم دواړه بیا مور څنګه تکا تکا یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کیم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا د میرمنو ته هیڅ توجه نه کی نه په مرکز کې نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. دس فکر کی چې دا یو طبیعي حالت ده دا هیڅ څه ضرورت نه لري نه خوړو ته ضرورت لري نه استراحت ته ضرورت لري نو دا غي اته د خځې یو وظیفه یې ګینې چې دا یو وظیفه ده د خو مشکل نه ده د خو باید راوړي ده د الله پاک رضا کوم دوه کې دا چې میرمنې باید ماشومان راوړي یقینا چې رضا کوم دوه کې نه هم باید الله رضا کوم دوه کې چې تاسو سم وساتیا نو متاسفانه دا پیخی دیر پا فانستان که دی او دا ما پیام دا فانستان خلکو تا داده ای که تاس غالی چی یو سالم طولنه و لره او یو خوشحال کورنه و لره پس نو میرمونو تم توجه وکره چی تو حقیب دنیا تا یو سالم اولاد راوری او حقا دا تاس کورنه یو طولنه تا دا افتخار ور ما شون بی.
نسایی ولادی ډاکټر نجمل سما شفاجو هم لغو کورنه یوسخه چې امیدواره خځو ته پاملرنه نکوي غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره دی لوبې نکوي کورنۍ دی سهولت ورته برابر کړي او د صحي معایناتو لپاره دی ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه با فشار بلند میشن اینا یک پندیدگی پیدا میکنن که این پندیدگی
دی امیدواره ل پنجم میاشتی ورست هغه خزی چې لوړ فشار لري لاسونه او مخ پړسیږي خو که یوازې پخې پړسیدلی وي دا یو طبیعي حالت دی مشکل نه لري خو که چیرې مخ لاسونه پړسیدلی وي سردرد ولري او سترګو ته هر څه تیار راځي معده هم درد کوي دا د لوړ فشار علائم دي په دې وخت کې دی ضرور ډاکټر ته ورشي کابریزی او خونریزی ولري هم ډاکټر ته ورتلل او پوره معاینات کول مور او ماشوم له خطر څخه بچولی شي په کور کې ولادت هغه هم د داسې چا په مرسته چې په سي برخه کې مهارت نه لري د مور او ماشوم د مرګ اصلي لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډیره زیاته مهمه ده که خواړه سم نه وي مور او ماشوم دواړه په خوارځ وکي اخته کیږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري باید خوشاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلام لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاس وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لوی وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لوی وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفی خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیکم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګري زو راکړو ورکړو ته زمينه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب بنن خون کوي موږ ته وایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لار لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوښو چې د خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړي او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له اتنیمو بجو تر نه بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خونکي په تیر درس کې راته ویل چې لدی عمل چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړي او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيا نمرې غوړم. مواصلاتي جغرافيا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيا وهغه جغرافيا ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالي څېړي. داسې یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلات جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کېږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دی په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کېږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادشت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لوی وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو، له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفاده تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سره پس دکرو که مرسته کوی لمش سره پر دغا واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پا جغیز برنه را تخپل پیغامونه پریش دی. ده واتساب شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
மரா கோர சம் 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 வாபவளம் பகம் ஹம் 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 வாபவளம் பகம் ஹம் ஹம் மரா கோர சம் 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 சம்
ஹம் ஹம் ஹம்
مرا گور سم 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 سم